راډیو د آزادۍ راډیو درنو اوریدونکو خې چاره په دې هله چې له سهار لووم نمو تر اوسه پورې د آزادۍ راډیو لا بیلابیلو خبرونو سره ملتیا کړې وي. د ریدا نن ورځې مازیګرنې پښتو خبري مجله پیلو د خبری خبرونه چې تر شپږ نیمه بجو دوام کوي. بیا هم زه حسیبه شهید درته وړاندې کوم. په خبرونه کې به باورې شي د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي تر شلو ډېر ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان په اړه به تازه راپورونه تر څنګ درته د سیمې حال هم درکړو. خو په پیل کې د دې سات خبرونه اورو چې فریده هوټ سیفي وړاندې کوي.
نن په جلال آباد کې ځان وژن کې حمله وشوه. پاکستانی مقاماتو د طالبانو د مشر بیت الله مسعود د مړی او ژوندی پیدا کولو لپاره د لکونو ډالرو انعام منلې او ایران د برېټانیا د سفارت سوتنه کارکونکي نیولې دي. نن له غرمې وروسته د جلال آباد هوایي ډګر جنوب لور ته په یو ځنوژن کې حمله کې دوه تنه وژل شوي او نهه کسان نور ټپیان دي. د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزید ازادي راډیو ته وویل چې د حمله د پولیسو پر موټر شوې ده. د څرګند کړ چې په وژل شوو کې یو ماشوم او خپل حمله کوونکي شامل دي او په ټپیانو کې څلور پولیس او پنځه ملکی وګړي. د دې ځنوژن کې حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سر له سبا به د کابل په پوهنتون کې د داخل خدمت او شپې پوهنتون د محصلینو د نوملیکنې لړۍ پیل شي. د دې وزارت مرستیال محمد عثمان بابوري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی هڅه کوي چې له دې وروسته د ولایتونو په ځینو پوهنتونونو کې هم د شپې پوهنتون څانګې پرانیزي. د پکتیکا ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د کابل د پکتیکا ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د پاکستان له وزیرستان سیمې څخه د جګړو له ویرې کابو 150 کورنۍ دی ولایت ته وختي دي. د پکتیکا د والی ویاند حمید الله زواک د ازادي رادیو ته ویل چې دغه کورنۍ د نوموړي ولایت په ګوملې، برمل او اورګون په سرحدي ولسوالیو کې په سختو حالاتو کې ژوند کوي. هغه وایي چې دوی دومره امکانات نه لري چې دغه بیوزلو او مرستو ته اړو مهاجرو ته یو بشي. د هلمند ولایت سیمه ایز امنیتي مسولین وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون درې تنه وسلوال طالبان وژل دي. د هلمند ولایت د امنیتي قومندان اسد الله شیرزاد نن خبریالانو ته وویل چې دغه پوځي عملیات د نهر سراج ولسوالۍ د پنجاب په سیمه کې تر سره کړی دي. د سرګند کړ چې د طالبانو دغه وژل شوی قومندان عبدالباری نومیده او په نوموړي ولایت کې د وسلوالو طالبانو تخریبي فعالیتونه پر مخ بیول. لا تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 28 ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو لړۍ نوې پیل کړه. په دې اړه بشپړ معلومات په روانه خبری مجله کې اورئ. پاکستانی مقاماتو نن د پاکستانی طالبانو د مشر بیت الله مسعود د مړی او یا ژوندۍ پیدا کولو لپاره د شپږ لکه او 15,000 ډالرو انعام ورکولو خبر ورکړي. نن د پاکستان ملی او سیمه ییزو اخبارونو د 50 میلیونه کلدارو د انعام اعلانونه خبره کړل. په اعلان کې راغلی چې بیګنا خلک د بیت الله مسعود د خونړیو فعالیتونو له امله چې دی له اسلام څخه د دفاع په نوم کې وژل کیږي. په سیمه کې تر پخوا او بخې پسیمه کې تر پراخو احتمالي مزکنیو عملیاتو لا د مخه لڅونې رهيسي امریکایي جنگي الوتکې د پاکستان په صوبه سرحد کې د بیت الله مسعود په نازاینو بمبارد کوي. تر دې د مخه د بیت الله مسعود د منډلو لپاره متحده ایالاتو د 50 میلیونو ډالرو د انعام خبره کړې و. بلخوا د پاکستان جنگی الوتکو نن د افغانستان پولیسو سیرما په جنوبی وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر مرکزونو بمباری کړی دي. یو حکومتي چارواکي ویلي د بمباری د لاډه په سیمه کې پر دوو کلو شوي چې د وسلوالو دوه مرکزونه په بشپړ توګه لمنځتللې دي. پاکستانی چارواکو ویلي پوځي د شنبې په ورځ هم په قبایلی سیمو کې د مشکوکو وسلوالو پر بیلابیلو مرکزونو بمباری کړی او شلتنې وژلې دي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر خاویر سولانا نن هیله څرګنده کړه چې د ایران د جمهوری ریاست تر انتخاباتو وروسته له نارامیو سره به بیا هم د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې لسره پیل شي. هغه په یونان کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې خبریالانو ته وویل اروپایي اتحادیه ډیر زر د څو اړخیزو خبرو غوښتونکې ده. له 2008 میلادي کال راهیسی اروپایی اتحادیه د نړۍ د سترو قدرتونو په استازیتوب ایران د تهڅوی چې د یورانیم لغنی کولو لاس واخلي. دا چې د ایران د مخالفو فعالینو لخوا اروپایی هیوادونو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې به سفارتونه څه ډول معامله وکړي تمه کیږي چې د اروپایی اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران به نن ناوخته په دې اړه خبرې وکړي. له تهران څخه ورکړل شوي راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو تر انتخاباتو وروسته نارامیو کې د لاس لرلو په تور د برېټانیې د سفارت 8 تنه کارکوونکي نیولې دي. ایران پر لویدیز په ځانګړې توګه پر امریکا او برېټانیې تور پورې کړی چې د دې هیواد د جون د میاشتې د 12 نیټې د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته د ایرانیانو په سترو مظاهرو کې لاس درلود. امریکایي او برېټانوي چارواکو دا تورونه په کلکه رد کړي دي. بلخوا د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویلی د هغه څه په سر به چې نوموړي په انتخاباتو کې د لویدیز لاسوهنه وبلله له لویدیز سره نور جدي او قاطع لاره خپله کړي. د بشري حقونو څارونکي ډلې یا هومن رایټس واچ پرون وویل چې د ایران د رضاکارو ملیشه یا بسیج د دې لپاره چې د شپې په مخه د کورونو له بامونو څخه د حکومت پر ضد د خلکو د احتجاجي شعارونو مخه ونیسي د هغوی پر کورونو حملې کوي. د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکزی په نیویارک کې دی وایي د حکومتي ملیشه همداراز د خلکو له کورونو د شانتنونه ټولوي چې خلک بهرني خبرونه او بهرنۍ خبري خپرونې ونه ویني. تاسو ازادي رادیو اوري د عراق صدر اعظم نوري المالكي پرونو ویل چې د جون په پای کې د عراق له خارونو د امریکا د حربي ځواکونو وتل خي شي د ورستي ورځو له بمی چاودنو سره سره د عراق پوځیان د خپل امنیت د ساتنې جوګدي. هغه ویل موږ د یوې نوې مرحله په درشل کې یو چې د عراق حاکمیت به لا پیاوړی کړي. د عراق په ورستي چاودنو کې چې په کرکوک او بغداد کې وشوي تر یو نیم سل زیات کسان ووژل شول. د ناتو عمومي منشي یب دی هوب شفر ویل چې روسیه او ناتو موافقه وکړه چې بیا په خپل منځ کې پوځي همکاري پیل کړي. د اعلان وروسته لدی وشو چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د روسیې د بندنیو چارو وزیر سرګی لاواروف د یونان په کورفو ټاپو کې سره وکتل. وروسته لدی چې د تیر کال په اگست کې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د جګړې پر سر د روسیې او ناتو اړیکې وزنډول شول د لمړی ځل وو چې په دومره لوړه سطحه دواړو خواوو خبرې وکړي. اوس هم ورسیږي سپورتي او اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د ملي بانک د کمپیوټرایز کولو چارې نن په کابل کې پیل شوې. د ملي بانک مسؤلینو وویل چې د دې بانک د کمپیوټرایز کولو په کار به $1,000,000 د ویرامتی د هندي کمپنۍ لخوا ولګول شي او د اتو میاشتو په مده کې به یې کار پای ته ورسیږي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې په کمپیوټري سیستم د ملي بانک له سمبالولو سره به د دې بانک خدمات پراخ او خلک به وکولی شي له خدماتو څخه په اسانۍ سره استفاده وکړي. د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د میوو حاصلات د تیر کال په مقایسه زیات شوی دي. د هرات د کرنې او مالدارۍ د ریاست سرپرست بشیر احمد احمدی د آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې به سږ کال 50,000 ټنه تازه میوه بازار ته عرضه شي او دوی هڅه کوي چې د هیواد په داخل او افغانستان څخه بهر دغه میوو ته د خرڅلاو بازار پیدا کړي. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون عمومي رئیس نن په کابل کې د انتخاباتو په ترڅ کې انتخاب او ورزشکارانو ته معرفي شو. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي دفتر د ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتو په ترڅ کې اکرام الدین کریم د ډیرو رایو په ترلاسه کولو سره د فوټبال فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. په کندهار کې د فوټبال مسابقې چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې لا هم دوام لري. د کندهار ورزشي امر احمد الله ګلالي د ازادۍ رادیو ته ویل چې په دغه لوبو کې د کندهار له ښار څخه 15 ټیمونه برخه لري او د کندهار د فوټبال د پیاوړي ټیم د انتخابېدو په هدف پیل شوې دي.
خبرونه مو د ازادۍ رادیو نو اوریدل. تر شپږنیمو بجو پورې به دغه راپورونه مطالب درته خبره کړو. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي تر شلو ډیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی. په څه ډول د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزیر جنرال خدای رات وایي
زموږ کمپاین شو خاص افغاني نه، موږ د خپل دوستانو سره خبرې کړي دي، د پاکستان امریکایانو انسانو سره، آزاده پارلمان نه کار اخلو، علما نه کار اخلو،
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږ کال په سلګونو زده کوونکي د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو لپاره د بورسونو له لارې بهرنیو پوهنتونونو ته لیکي. د کابل یو شمیر ښاریان شکایت کوي چې په دې شپو ورځو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل یو ښاری وایي
پرچاوي برق یا اوسه شوې که بیا په برق نشته، شپې ته بجې ځي بیا لس یا لس بجې بیا راځي. بیا
په کابل کې ملي بانک چې یو دولتي بانک دی د بانکداري له اساسي سیستم څخه برخمنېږي. د پاکستان حکومت د خپل مخالف قومندان بیت الله مسعود او د ملګرو د نیولو په سر د میلیونونو روپو د ورکولو جایزې منلي. که وخت راسره یاري وکړه نور کورني او سیمه ییز راپورونه هم درته خبرو. راسره اوسئ. شپک بجې ولس دقیقې دي. د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي تر شلو ډېرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دې وزارت وزیر جنرال خدایداد د یک شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل په دې کمپاین کې هڅه کېږي خلک د دیني عالمانو او سیمه ییزو چارواکو په مرسته د نشي موادو په زیانونو وپوهول شي. جنرال خدایداد د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې وستایلې. نور حل له کابله په دې راپور کې.
د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د کوکنارو له منځه وړلو کمپاین د دې هېواد په شلو ولایتونو کې پیل کړی. په ځانګړې توګه په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل کې. په عین حال کې امریکا ټینګار کوي چې د کوکنارو له منځه وړلو پر ځای د بدیل معیشت په توګه له کاروانګرو سره زیات مالي مرسته وسي. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر جنرال خدایداد د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل په دې نوي کمپاین کې له یوې بلې ولسي طریقې څخه استفاده کیږي.
زموږ کمپاین شوه خاص افغاني مي موږ د خپل دوستانو سره خبرې کړي دي، د خصوصا امریکایانو انګلیسانو سره. آزاده پارلمان نه کار اخلو، علما نه کار اخلو، د متنفذین محل نه کار اخلو، معلمین نه کار اخلو، چې تریاک مه کړئ او د دوی ته به شوراګانې به جوړ کړو، د دوی سره محفلونه به جوړ کړو او د دوی سره خبرې به وکړو. زه چې فکر کوم دا یوازنی سیستم یا ټول دی چې موږ د دې نه د پروس کالم استفاده کړی دي، ولم کالم استفاده کړی دي. دا نتیجه ده چې تریاک کمیږي.
شغلی خدایداد زیاته کړه افغانستان د کوکنارو د کښتونو په وړاندې په مبارزه کې تر یوه حده بریالی دی، خو دوی منلی چې د قاچاقچیانو او د دغو موادو د نورو کاروباریانو په نیولو کې زیات جدي کار نه دی سوی. د جنرال خدایداد په خبره که څه هم په دې ډګر کې نړیواله ټولنه زیاته همکاري کوي، خو د دې کښت په وړاندې په مبارزه کې زیات بری نه دی ترلاسه سوی. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر جنرال خدایداد د پاکستان وروستی تصمیم هم وستایه چې ویلي دي د کوکنارو د کروندو د ویجاړې پر ځای د بدیل معیشت اړخ ته پام کوي، خو وزیر پر ځینو نورو کارونو ټینګار وکړ.
پیش از پیش وزارت مبارزه با مواد مخدر با دوستای بنلی خود پیش جای بود.
نشی تو کو پرانی د مبارزه وزارت او نور نړیوالو همکارانو مخکله مخکې د بدیل کښ لپاره پلانونه طرحه کړی دي چې زیر بناوی جوړ سي، کاروندګرو ته اوبه، برق، دګراس د دوی حاصلات ته مناسب بازار پیدا سي. موږ د خلکو دغه غوښتنه تاییدو. د کوکنر کښ له منځه وړل نوی کار دی. هغه کسان چې کوکنر کوي موږ به یې تعقیبوو. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان 13 ولایتونه له کوکنارو څخه پاک اعلان سوي چې د دې وزارت په خبره په نږدې راتلونکي کې به په هرات، فاریاب، بدخشان او بغلان ولایتونو کې هم د کوکنارو کښت صفر ته راټیټ سي. ځینې راپورونه وایي چې د افغانستان په ځینو جنوبي ولایتونو کې د نشي موادو قاچاقچیان او کاروباریان کروندګرو ته مخکې له مخکې پیسې ورکوي او دوی ته تشویقوي چې کوکنار وکړي. د دغو ولایتونو کروندګر بیا وایي چې هر کال ورسره د بدیل معیشت په برخه کې ژمنې کیږي، خو څوک دغه ژمنې نه عملي کوي.
دا زادې رادیونه پښتو خبری مجله اورید. نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي تر شلو ډېر ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی. په دې اړه مو راپور واورید. د افغانستان په اړه خبری راپورونه ته ادامه ورکو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سکل په سلګونو زده کوونکي د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو لپاره د بورسونو له لارې بهرنیو پوهنتونونو ته لیږي. دوی همدارس خبر ورکوي چې د شپې پوهنځیو همدارس د خدمت داخل کسانو لپاره د کانکور ازموینه اخلي چې نوملیکنه ورته سرله سبا یعنی د دوشنبې له ورځې پیلیږي. په دواړو مسایلو تفصیل له کابل زموږ د خبریال په راپور کې.
د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې سږ کال به په سلګونه برسونه د دولسم ټولګي پر هغو فارغانو چې په ښوونځیو کې 70% نمرې ګټلې وي د ځانګړې ازموینې له لارې وویشي. د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال محمد عثمان بابوري د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه برسونه د لوړو زده کړو په بیلابیلو برخو کې دي او د هندوستان 500، د پاکستان 200، د ترکیې 28 او د بنگلادش 15 پکې شامل دي. نموړی ادعا وکړه چې تحصیلي بورسونه به په پوره شفافیت سره د ازموینې له لارې د ټول هیواد پر زده کوونکو وویشل شي.
دا بورسونه د مقررو او ټولو هغو لایحو او اصولو له مخې چې په لوړو زده کړو وزارت کې دي، دغه وزارت په شفافه توګه او د لیاقت پر اساس د بورسونو ویش ته ژمن دی او له نیکه مرغه په دې کار کې مخکښ هم و.
که څه هم چارواکي د تحصیلي بورسونو په ویشلو کې د شفافیت ادا کوي، خو په تیرو کلونو کې یو شمیر محصلینو د دغې پروسې په اړه شکایتونه کړي دي او وایي چې یوازې واسطه والا کسانو ته ورکول کیږي. د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال همداراز خبر ورکړ چې د کابل او ولایتونو د پوهنتونونو شپې پوهنځیو او د خدمت داخل کسانو د کانکور د ازموینو لپاره نوملیکنه د دوشنبې پورز پیلیږي. کاغلی بابوري وویل چې په دغو برخو کې ازموینه به د سنبولې په میاشت کې واخیستل شي او ټول به 3000 کسان نورته جذب شي.
به صورت مجموعی رقم
ټول 3000 کسان نیول کیږي. د خدمت داخل کسان همدارس د شپې په هنځي لپاره ټاکل شوی ده چې ان شاء الله د کابل په هنتون نه په هنځوي ته شاوخوا 1350 کسان جذب کړو. سربیره پر دې 200 د خدمت داخل کسان د کابل د شونې او روزنې په هنتون ته ولرو او لزرو ډیر نور کسان 500 نور ولایتونو ته ونیسو، یعنی ټول شاوخوا 3000 کسان کیږي.
رقم میشه در حدود 3000.
د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې د لا ډیرو محصلینو د جذبولو لپاره به د کندهار، هرات، جوزجان، بلخ او فاریاب په پوهنتونونو کې هم د شپې څانګې پرانستل شي. په دغو پوهنتونونو کې د شپې پوهنځیو په پرانستلو سره ښایي ډیرو خلکو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي، خو د هیواد په پوهنتونونو کې د تدریس د سیستم او موادو د کیفیت ټیټوالی به بیا هم هغه ستونزه وي چې زده کوونکي به یې په اړه شکایت کوي. اکثره محصلین په دې باور دي چې په پوهنتونونو کې د کیفیت او ظرفیتونو د لوړوالي لپاره باید چارواکي لا ډیر څه وکړي.
زموږ غږ د ازادۍ راډیو نورې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږکال په سلګونو زده کوونکي د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو لپاره د بورسونو له لارې بهرنیو پوهنتونونو ته لیږي. په دې اړه مو راپور واورېدو. بیا هم د افغانستان د پرمختګ په اړه په کابل کې ملي بانک چې یو دولتي بانک دی د بانکدارۍ له اساسي سیستم څخه برخمنې کی. د یکشنبې په ورځ د دې بانک او یوې کمپنۍ ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د تړون له مخې به په اتو میاشتو کې د دې بانک ټول خدمات کمپیوټري کیږي. په مجموعي ډول پر دې پروژې شاوخوا 1,000,000 امریکایي ډالر لګښت راځي. دا چې دغه سیستم د دې بانک له پرمختګ سره څمرسته کولی شي په یو راپور کې یو ورچې ل کابل استول شوې ده.
دغه تړون د ملي بانک او د ویرامتی هندۍ کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. د تړون لمخې به د دې کمپنۍ په مرسته د ملي بانک د بانکداري سیستم کمپیوټري سي. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبرلانو ته وویل افغان ملي بانک تر دې مخکې په تاوان کې روان و، خو یوازې تیر میاشت 1,000,000,000 ډالر خالصه ګټه درلوده. زاخلوال زیاته کړه وروسته تر هغه چې د بانک سیستم کمپیوټري سي په اوایدو د پورونو پر راټولولو، پور ورکولو او د نورو بانکي خدماتونو په وړاندې کولو کې به زیات مثبت بدلون راسي.
د خوخی زده چې د حکومت یو بانک، یو ملي بانک د ډېر پخوانی او زور سیستم څخه دوی استفاده کوله او یو د عواملو چې ملي بانک د اصلي بانکونو په ردیف کې قرار نه درلود همدا و چې دغه یو سیستم نه درلود. شیشه چې موږ د لپاره مهم دی هغه نتیجه ده.
د ملي بانک چارواکي وایي هغه هندۍ کمپنۍ چې دغه تړون ورسره لاسلیک شوی د افغان دولت ټول شرایط منلي او پر دې پروژې ټولټل 1,000,000 امریکایي ډالر لګښت راځي. چې
تاسید ازاده رادیو اوري د کابل یو شمیر خاریان شکایت کوي چې په دې شپو ورځو کې د برېښنا پر پرچوي زیاته شوې ده چې خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. بلخوا د برېښنا وزارت چارواکي وایي چې د پرچوي د زیاتېدو علت په نغلو بند کې د تخنیکی ستونزو رامنځته کېدل وو چې دغه ستونزه هم حل شوې ده. په دې اړه پام وکړئ. له کابل زموږ د خبريال راپور ده.
د یک شنبې په ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر محمد امین فاطمی د هرات په دستوري هوټل کې په داسې مهال
او بخی تخنیکی ستونزه و اوس به تاسو ته بل راپور خبر کړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په هرات ولایت کې له تبرکلوز سره د مبارزې په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره د ښار ته تللی. د عامې روغتیا له وزیر سید محمد امین فاطمی سره د هرات په سفر کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر او په کابل کې د ایټالیا سفیر هم ملګری وو. په دې اړه نور حل سیمې د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د یک شنبې ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر محمد امین فاطمی د هرات په دستوري هوټل کې په داسې مهال د تبرکلوز د بور د هرات د مرکز پرانستنه وکړه چې کابل کې د ایټالیا سفیر او افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان مشر پیټر براندو ورسره ملګری و. فاطمی ویل د پخوا په پرتله د توبرکلوز ناروغي نږدې په ټول هیواد کې کنټرول رنګ راوستلی او له دغه امله د پیښو مړینو شمیر 15 په سلو کې راټیټ شوی دی.
په 2002 کال کې د دې ناروغۍ نه تقریبا د 3000 کسانو زیات مړه کېدل. اوس الحمدلله دې کې ډېر کمښت راغلی دی. یوازې 1840 کسان په کال کې د دې ناروغۍ نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دې ناروغۍ همدارنګه په تداوی او تشخیص او پیژندنه کې ډېر لوی ظرفیت منځته راغلی دی. افغانستان به زموږ په حوزه کې د هغه هیوادو څخه یي چې ازر افغانستان د پولیو نه، د توبرکلوز نه او انشاءالله د ملاریا نه پاک اعلان کړي. البته دا هدف چې ټاکل شوی د 2015 کال لپاره.
فاطمی وویل 2003 میلادي کال کې د هیواد په کچه یوازې 30 د توبرکلوز د تداوی مرکزونه وه، خو اوس د پاسه 1100 مرکزونو باندې سربیره د ډاکټرانو سیر ټیمونه هم شته چې د ناروغانو د درملنې لپاره لرې پرتو سیمو کې فعالیت کوي. د عامه روغتیا وزیر له کابل وروسته هرات دوهم ولایت وګڼه چې د توبرکلوز د بورد مرکز پکې جوړ شو.
بور چې نن موږ د هغې د افتتاح او د هغې کې د شرکت شاهد وو، دا په ملي سطح دایر شوی دی. د هغې رئیس جناب پروفیسر صاحب عبید، د هغې کې د افغانستان د ملي شورا یعنې د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې غړو نه نیولی، وزارتونو او د افغانستان د مختلفو پرګنو خلک او نمایندگان شرکت لري. نن دا په هرات باستانی ولایت کې هم تشکیل شو.
په هرات کې د توبرکلوز د ناروغۍ د څانګې مسؤل ډاکټر احمد شاه بارگزی وویل د دغې ناروغۍ په اړوند د عامه پوهاونې چارې بریالۍ وې. اوس ډېر خلک درملنې لپاره مراجعه کوي چې د ناروغانو لوی شمېر هغه وایي ښځې او ماشومان دي.
د کابل یو شمېر خاریان شکایت کوي چې په دې شپو ورځو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده چې خلکو ته یې ستونزې پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبریال راپور ته.
سره له دې چې د ګاونډي هیواد ازبکستان د وارداتي برېښنا له رارسېدو سره د کابل ښار په اکثرو برخو کې برېښنا څلوري ساعته شوې ده، خو په دې ورځو کې یو شمېر خاریان د برېښنا د پرچاوي په اړه شکایتونه کوي. دوی وایي د ګرمۍ په روان موسم کې له پخوانه برېښنا ته ډېر اړتیا لري، خو اوس د تېرې یوې اونۍ راهیسې په ساعتونو ساعتونو برېښنا نه وي. د کابل دو تنو اوسېدونکو د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پرچاوي برق یا اوسه شوی که بیا په برق نسته. د شپې ته بجې ځي، بیا لس یا لس بجې بیا راځي بیرته. هر ورځ دغه یو ورځ به دوه ورځ به دغه رقم کې پرچاوي لري.
اسم ما محمد زمر است، باشنده خیرخونه است. برق ما از 4:30 بجه صبح میره تا 8 بجه شب. 8 بجه شب میایه، باز نیم ساعت باتش پس میره، باز پس میایه شب تا صبح میباشه. شب تا صبح که میایه ما بهتر کار نداریم. ما طرف روز کار داریم که گرمی میباشه باید یا تقریبا در حدود یک هفته دو هفته میشه. این مشکل خلق شده ما.
دوی له دولت نه وغوښتل چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره د اقدامات وکړي. بل خوا د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې د برېښنا د نغلو په بند کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه چې هغه هم حل شوه. د دغه وزارت ویاند محمد امان شیخ الاسلامي ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل دی وایي یوازې د نغلو په بند کې یوه وړه تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه چې هغه هم حل شوه. ستونزه اوس حل شوې ده او د برېښنا پرچاوي به نوره نه وي. شیخ الاسلامي همداراز وویل چې په کابل ښار کې دننه او بهر له ازبکستان څخه د وارد شوې برېښنا د ویشلو چارې هم روانې دي. هغه وویل همدانن به د اوبو او انرژي وزارت چارواکي د پروان ولایت مرکز چاریکارو ته همدغه برېښنا ورکړي.
د افغانستان د پرمختګ په اړه مو په روانه خبرونه کې راپورونه واوریدل او همداراز په کابل کې د برېښنا د پرچاوي لستونزو هم خبر شوی. اوس هم د ژمنې سره سم سیمه ییز مطالب رانغړو. د پاکستان حکومت د خپل مخالف قمندان بیت الله مسعود او د ملګرو د نیولو په سر د میلیونونو روپو د ورکولو جایزې منلي او له خلکو څخه یې په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کړې ده. له دې مخکې پاکستاني حکومت په سوات کې هم د طالب مشرانو د نیولو لپاره ورته کار کړی و. له سیمې پرې راپور لرو.
د یک شنبې په ورځ د پاکستان په یاد وړ ورځپاڼو کې د سرحد ایالت د حکومت لخوا یو اعلان تر سترګو کیږي چې ورکې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ د مشرانو د سر بیه ټاکل شوې ده. په اعلان کې راغلی د دغو کسانو د منفی فعالیتونو له امله خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي او پاکستان د نړیوالو لخوا تر نیوکو لاندې راځي، نو خلک باید د دوی پر ضد راپاسي او حکومت سره خپل معلومات شریک کړي سو دا کسان ژوندي یا مړه ونیول شي. په ورځپاڼو کې د یولسو کسانو نومونه راغلي چې ورکې د بیت الله مسعود، مولوي فقیر محمد، قماندان عبدالولي، قاری شکیل، قماندان طارق، حکیم الله مسعود، قاری حسین، قاری ضیاء الرحمن، فضل سعید، مفتی الیاس او د ولی الرحمن نومونه شامل دي. په دوی کې د بیت الله مسعود د سر بیا تر ټولو زیاته ټاکل شوې ده. دغه د سر بیا 50 میلیونه پاکستانی روپۍ ده. په دوهم نمبر د باجوړ طالبانو مشر مولوي فقیر محمد دی چې د سر بیا 15 میلیونه روپۍ ده. د نورو 9 کسانو په سر هم د 5 میلیونو څخه نیولې تر 10 میلیونو روپیو پورې جایزې اعلان شوې دي. په دغه لیست کې د یو افغان قماندان نوم هم راغلی دی. دا کس قماندان قاری ضیاء الرحمن نومیږي چې د باجوړ په مامون علاقه داری کې اوسیږي او د ځایي طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي. د قاری ضیاء الرحمن د سر بیا 10 میلیونه روپۍ ټاکل شوې ده. د حکومتي چارواکو سره د تماس د ټینګولو لپاره په ورځپاڼو کې د ټلیفون 4 شمیرې هم اعلان شوې دي. خلکو ته باور ورکړل شوی چې په ډاډه زړه د حکومت سره خپل کره معلومات شریک کړي ځکه چې د هغوی نومونه به پټ ساتل کیږي. د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپور رستم شاه مومند وایي د طالبانو د مشرانو په سر د پیسو په منلو سره حکومت غواړي چې د طالبانو فعالیتونه محدود کړي او هغوی په چا باور ونه کړی شي. نو آیا داسې کسان به وي چې حکومت ته د طالبانو پر ضد معلومات ورکړي او جایزې ترلاسه کړي؟ رستم شاه مومند:
دا زخم کې داسې خلک بدیر وي ځکه چې هغه خدای خو نوم هم نه ظاهرېږي او هغوی داسې معلومات نه شي دي به حکومت ته ولېږي خپل انعام په خاطر باندې به دا خلک داسې ډېر خلک به پیدا شي داسې کار کېدای شي.
خو ځینې نور بیا وایي د حکومت دا وړاندیز د دې لامل ګرځي چې طالبان د جاسوسۍ په تور ولسي خلک ترور کړي. د یادونې وړ ده چې حکومت تر دې وړاندې د سوات د طالبانو د مشرانو په سر هم پیسې منلې وې. د ملا فضل الله د سر بیا هم د بیت الله مسعود عمره یعنی 50 میلیونه روپۍ ده. ځینې سرچینې وایي د حکومت دا ډول وړاندیزونه کامیاب ثابت شوی دی او د طالبانو د کورنیو په اړه حکومت مهم معلومات ترلاسه کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د مولا فضل الله د کورنۍ غړي د همدغو معلوماتو پر اساس نیولې دي. موږ د فضل الله په کورنۍ هیڅ ډول ظلم نه کوو. د اسلام د لارښوونو سره سم د هغوی سره د سیلې رحمۍ نه کار اخلو. د هغوی ژوند خوندي دی خو مولا فضل الله د خپلې کورنۍ تر څنګ د پاکستان د ټولو خلکو سره جفا کړې ده ځکه هغه خلک ځان مرګ بریدونو ته هڅول او نور انسانان بدمرغه کول. اټکل دی چې د حکومت د جایزو د اعلان نه پس به په راتلونکو ورځو کې د پاکستان د طالبانو د مشرانو او د هغوی د کورنیو پړوند حکومت ته مهم معلومات په لاس ورشي.
د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه راپور. اوس هم د افغانستان د بل ګاونډي هیواد ایران د تحولاتو په اړه په تهران کې د برتانیې د سفارت له 8 ایرانی کارکوونکو د دې هیواد په وروستیو نارامیو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. له بلې خوا مخالف مشر میر حسین موسوي د ایران د انتخاباتو د نتایجو د باطلېدو غوښتنه کړې او د چارواکو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د رایو یوه برخه د لسره وشمیرل شي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر هاویر سولانا ویلي د مظاهرو له ځپلو سره سره اروپایي ټولنه لا هم غواړي چې له ایران سره د دې هېواد اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره ور پرانیستي پرېږدي. د ایران د وروستیو تحولاتو په اړه احمد تکل نور تفصیل اوروي.
د فارس نیمه دولتي خبري اژانس پرته له دې چې د کوم ځانګړي مقام حواله ورکړي نن خبر ورکړ چې د برتانیې د سفارت نیول شویو 8 تنو کارکونکو چې واړه ایرانیان دي په وروستیو نارامیو کې د پام وړ ونډه درلوده او ځکه نیول شوي دي. د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون 13 اونۍ وروسته له دې چې ایران دوه برتانوي ډیپلوماتان له ایران وایستل وویل چې هیواد یې دوه ایرانی ډیپلوماتانو ته له برتانیې د وتلو امر کړی. د ایران د حکومت مخالف مشر میر حسین موسوی د انتخاباتو د نتیجو د باطلېدو غوښتنه کړې او د چارواکو وروستی وړاندیز رد کړی چې وایي د رایو یوه برخه دې له سره وشمیرل شي خو چارواکو د بیا انتخاباتو طرحه لا له مخکې رد کړې. موسوی د ایران د مذهبي مشرتابه له فشارونو سره سره ویلي دي چې له خپل دریځ څخه به پشان نه شي. موسوی چې د تېرې اونۍ په اوږدو کې ډېر په عام محضر کې ښکاره نه شو خپله دا غوښتنه چې د رایو نتایج د باطل اعلان شي د قلم نیوز په انټرنیټ پڼه کې چې د ده پلویان یې چلوي خپره کړه. موسوی چې ځان د انتخاباتو قانوني ګټونکی بولي تور لګوي چې حکومت د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې درغلي کړې. شورای نگهبان چې د ایران د انتخاباتو عالی څارونکې شورا ده د انتخاباتو په سلو کې د لس رایو د بیا شمېر وړاندیز کړی. د شورا د جمعې په ورځ ومنله چې په خپل ترکیب کې شپږ نور مخور سیاسي شخصیتونه ومني څو د مخالفینو د چیلنجونو په وړاندې خپلو اقداماتو ته د نور مشروعیت بڼه ورکړي. خو موسوي د شورای نگهبان طرحه رد کړې او پر ځای خپلواکو حکمانو ته د دې لانجې د سپارلو غوښتنه کړې ده.
د پښتو خبری مجله هم دومره و. دری خبری مجله د مخام تر وو بجو پورې دوام ورکوي. تاسو ته بلنه ورکوم چې دغه مجله هم تر وو بجو پورې واوري او ملتیا وکړي. دغه خبری مجله تاسو ته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله تشکر از شما حسیبه شهید، سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 عصر به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. مصطفی صدیقی هستم و در این نیم ساعت از حمله انتحاری در جلال آباد، بازداشت 8 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در ایران میشنوید. همچنان تحولات امنیتی در پاکستان را دنبال میکنیم. اما پیش از همه مقیم نایب تازه ترین خبرها را دارد.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در جریان یک هفته گذشته بیشتر از 60 تن از مخالفین مسلح دولت افغانستان بازداشت گردیده و ده ها ماین نیز کشف و خونسا گردیده است. در یک حمله انتحاری پس از چاشت امروز در جنوب میدان هوایی جلال آباد یک طفل و خود انتحار کننده کشته شده است. 8 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران با اتهام سهم داشتن در نارامی های پس از انتخابات آن کشور بازداشت شدند و نیروهای هوایی پاکستان امروز اهداف طالبان را در وزیرستان جنوبی در امتداد مرز با افغانستان بمباردمان نمودند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در جریان یک هفته گذشته بیشتر از 60 تن از مخالفین مسلح دولت افغانستان بازداشت گردیده و ده ها ماین نیز کشف و خونسا گردیدند. این مطلب را جنرال منیر منگل معین امنیتی وزارت داخله افغانستان به روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت. ابراز کرد و گفت که همزمان با افزایش فعالیت‌های مخالفین، تحریکات و برنامه‌های نیروهای امنیتی پلیس نیز افزایش قابل ملاحظه کسب کردند. با گفته معین وزارت داخله افغانستان روند آمادگی های امنیتی به هدف تامین امنیت انتخابات افغانستان نیز در کشور به شدت جریان دارد. وی در این کنفرانس خبری که در مقر وزارت داخله برگزار شده بود گفت که برای افزایش قابلیت های نیروهای پلیس نیز تلاش های گسترده صورت می گیرد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان دور جدیدی از تخریب کشتزارهای کوکنار را در بیش از در 26 ولایت کشور آغاز کرد. جنرال خدایداد وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان به روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این کمپاین با استفاده از کمک علمای دینی، متنفذین محل و همچنان سران اقوام عمدتاً در ولایت جنوب و شمال افغانستان به پیش برده می شود. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان همچنان گفت که قرار است 4 ولایت دیگر، هرات، فاریاب، بدخشان و بغلان، به زودی به ولایت آری از کشت کوکنار اعلان شوند. پیش از این 18 ولایت آری از کشت کوکنار اعلان گردیده و دولت افغانستان برای هر یک از این ولایات $1,000,000 را به هدف پیشبرد برنامه های انکشافیشان مساعدت می کند. در یک حمله انتحاری پس از چاشت امروز در جنوب میدان هوایی جلال آباد یک طفل و خود انتحار کننده کشته شده است. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت حمله در اصل بر یک موتر پلیس صورت گرفت. تفصیل بیشتر این خبر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید سر از فردا ثبت نام محصلین داخل خدمت در پوهنتون کابل آغاز می شود. محمد عثمان بابری معین این وزارت امروز به خبرنگاران گفت تلاش می شود تا بعد از این در پوهنتون های ولایت نیز پوهنتون های شبانه افتتاح شود. تفصیل این خبر را نیز در ادامه این برنامه می شنوید. وزیر صحت عامه افغانستان می گوید که در مقایسه با 6 سال قبل بیماری توبرکلوز در این کشور 65% کاهش یافته است. دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان امروز در هرات به خبرنگاران گفت که تلاش صورت میگیرد تا سال 2015 میلادی بیماری سل به طور کامل از افغانستان ریشه کن شود. وزیر صحت عامه افغانستان امروز همچنان یک مرکز جدید مبارزه با HIV ایدز را افتتاح کرد. این مرکز پس از کابل دومین مرکز مجهز در سطح کشور به شمار می رود. این بود خبرهای داخل افغانستان. اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاهی می شنوید. ادامه خبرها. 8 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا به اتهام سهم داشتن در نارامی‌های پس از انتخابات آن کشور در تهران بازداشت شدند. خبرگزاری نیمه دولتی فارس می‌گوید 8 نفری که در نارامی‌های اخیر نقش قابل ملاحظه‌ای داشتند توقیف گردیدند. این اقدام حکومت ایران احتمالاً روابط تیره لندن و تهران را هنوز هم به تیرگی خواهد کشاند. هفته گذشته هر دو کشور دیپلمات‌هایشان را اخراج کردند. با وجود نارامی‌ها پس از انتخابات در ایران، خاور سولانا رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی امروز در مورد اثرگیری مذاکرات روی برنامه هسته‌ای آن کشور اظهار امیدواری کرد. او که در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا در یونان در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود اتحادیه اروپا علاقه زیاد دارد تا مذاکرات چندین جانبه روی مسئله جنجال برانگیز اتمی ایران دوباره آغاز گردد. وزرای کشورهای اتحادیه اروپا قرار است اواخر امروز شیوه های سفارت هایشان را روی چگونگی اجرای ویزه با فعالان مخالف حکومت ایران هماهنگ سازند. نیروهای هوایی پاکستان امروز اهداف طالبان را در وزیرستان جنوبی در امتداد مرز با افغانستان بمباردمان نمودند. بر اساس اظهارات مقامات رسمی پاکستان، حملات نیروهای هوایی مواضع افراد مسلح را در دو قریه ولسوالی لیده کاملا از بین برده است. این حملات به دنبال هجوم روز شنبه افراد مسلح طالبان بر دو کمپ نظامی اردو صورت گرفته که باعث کشته شدن دو سرباز و جراحت 4 تن دیگر گردیدند. پیش از آن مقامات پاکستانی گفته بودند که اردوی پاکستان چندین کمپ آموزش نظامی مخالفین را در شمال غرب پاکستان مورد حمله قرار داده که باعث کشته شدن 20 جنگجوی مخالف شده بود. پاکستان 615,000 دلار را برای معلوماتی که منجر به دستگیری بیت الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی گردد پاداش گذاشته است. روزنامه‌های ملی و محلی امروز خبر پاداش 50 میلیون روپیه پاکستانی را در برابر معلومات در مورد بیت الله مسعود به نشر رساندند. در خبر آمده است که به خاطر فعالیت‌های خونین این مدافع نامنهاد اسلام مردمان بیگناه تلف می‌گردد. تیارات جنگی پاکستان در هفته‌های اخیر مخفیگاه‌های جنگجویان بیت الله مسعود را در مناطق شمال غرب پاکستان مورد حمله قرار دادند. قبلا ایالات متحده آمریکا نیز 5 میلیون دلار را برای گرفتاری مسعود پیشنهاد کرده بود. و شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل امروز به باکو پایتخت آذربایجان رسید تا بازدیدش را به هدف افزایش روابط استراتژیک و اقتصادی از آذربایجان و قزاقستان آغاز نماید. در این سفر 4 روزه قرار است شیمون پرس با رهبران آذربایجان و قزاقستان دیدارهای داشته باشد. او همچنان به روز چهارشنبه با نمایندگان کشورهای اسلامی و عربی در جریان یک کنفرانس بین الادیان در قزاقستان سخنرانی خواهد کرد. این بود اخبار افغانستان جهان و منطقه. در ادامه خبرهای اقتصادی و سپورتی را میشنوید.
کار ایجاد سیستم کامپیوتری بانک ملی افغانستان امروز در کابل آغاز گردید. این سیستم به هزینه 1 میلیون دلار آمریکایی توسط یک کمپانی هندی به نام ویرامتی ایجاد می شود. عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان به انگام افتتاح کار سیستم کمپیوتری بانک ملی گفت که این سیستم می تواند خدمات بانک ملی را گسترش بدهد تا مشتریان آن در داخل و بیرون از افغانستان به طور درست از آن استفاده کنند. مقامات ریاست زراعت ولایت هرات می گویند که حاصلات میوه امسال نسبت به سالهای گذشته در این ولایت بیشتر است. بشیر احمد احمدی سرپرست ریاست زراعت و مالداری ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که قرار است امسال از این ولایت 50,000 تن میوه به دست آید. با گفته سرپرست ریاست زراعت و مالداری ولایت هرات، تلاش‌ها به هدف بازاریابی به میوه‌های این ولایت هم در داخل و هم در بیرون از کشور ادامه دارد. این هم اخبار ورزشی. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که رئیس جدید فدراسیون فوتبال افغانستان انتخاب گردیده و به ورزشکاران معرفی شد. دفتر مطبوعاتی کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت که در انتخاباتی که به هدف تعیین رئیس جدید فدراسیون فوتبال راه اندازی شده بود، اکرام الدین کریم با اخذ بیشترین آرا توانست به صفت رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شود. رقابت‌های فوتبال که از یک ماه به این طرف در ولایت قندهار راه اندازی گردیده و شدت جریان دارد. احمد الله گلاله عامر ورزشی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها از شهر قندهار 15 تیم اشتراک دارند که هدف از این انتخابات انتخاب بهترین تیم فوتبال در سطح این ولایت است تا در مسابقات ملی اشتراک کرده بتوانند. قرار است این مسابقات دو ماه دیگر نیز ادامه یابد.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:40 دقیقه عصر به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. مصطفی صدیقی در ادامه این مجله خبری با شما هستم و این هم سرخط تازه ترین ها. حمله انتحاری که امروز در جلال آباد رخ داد تلفات جانی در پی داشت.
یک تن طفل 60 ساله کشته شده و 9 تن دیگر مجروح گردیده. در مجروحین 4 تن سربازان پلیس می باشند.
وزارت تحصیلات عالی می گوید در سال جاری صدها محصل در بورس های مختلف به منظور ادامه تحصیل به خارج از کشور فرستاده می شوند. در تازه ترین تحولات منطقه می شنوید که 8 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در ایران بازداشت شدند و حکومت پاکستان بار دیگر جایزه 50 میلیون روپیه پاکستانی را به خاطر دستگیری بیت الله محسود قماندان ارشد طالبان پاکستانی اعلان کرده است. با رادیو آزادی باشید. حمله انتحاری که امروز در جلال آباد رخ داد یک طفل خردسال را کشت و چندین تن دیگر را زخمی ساخت. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت حمله در اصل بر یک موتر پلیس انجام شد و در این حادثه 5 غیر نظامی و 4 پلیس زخمی شدند. یک سخنگوی طالبان گفته که این حمله را آنان انجام دادند. خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد با جزئیات بیشتر.
حمله انتحاری روز یک شنبه در منطقه جویدای ولسوالی بیسود ولایت ننگرهار که در جنوب میدان هوایی ننگرهار موقعیت دارد به شمول یک طفل جان دو تن را گرفت و 9 تن دیگر را مجروح ساخت. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار در محل واقعه در مورد به رادیو آزادی چنین معلومات ارائه نمود.
امروز طرفای 3 بجه بعد از ظهر در ولسوالی بیسود سر سرک جلال آباد چپرهار یک حمله انتحاری صورت گرفته به توسط موتر کوچک. نتیجه آن یک تن طفل 60 ساله کشته شده و 9 تن دیگر مجروح گردیده. در مجروحین 4 تن سربازان پلیس می باشند.
شاهدان عینی نیز گفتند که آنها مجروحین را به شفاخانه انتقال دادند.
ساعت 2 بجه بود که انتحاری شده. مواد منفجره در موتر جابجایی کرده بود. بعد از اون زخمی را بردیم دست اما پس آمدیم.
عزیز الله.
از این باشندی منطقه استی.
بله.
تو بگو انفجار چرا کرده؟
انفجار یعنی موتر بود. مواد انفجاره که جابجایی شده بود. انفجار. ما که آمدیم زخمی را دیدم بردیم دست اما پس آمدیم.
از سوی دیگر سبیح الله مجاهد شخصی که خود را به رسانه‌ها سخنگوی طالبان معرفی می‌نماید برای رادیو آزادی گفته است که حمله را طالبان کردند و در نتیجه 12 تن پلیس را کشتند و 2 موتر رنجر را از بین بردند. اما سخنگوی والی ننگرهار این ادعا را رد نموده، صرف مجروح شدن 4 پلیس را تایید می‌نماید.
از وقوع حمله انتحاری در ولسوالی بهسود ننگرهار شنیدید. در این حمله یک طفل کشته و 9 تن دیگر به شمول 4 سرباز زخمی شدند. یک سخنگوی طالبان گفته که این حمله را آنان انجام دادند. در تحولات امنیتی کشور میشنویم که به هدف آموزش پلیس ملی افغان عده ای از مربیان آمریکایی به ولایت بامیان می روند. تا حالا صرف مشاورین پلیس بین المللی از آمریکا و نیوزیلند در مرکز آموزشی پلیس ملی در ولایت بامیان حضور دارند. خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش می دهد.
دگروال الیت قمندان نیروهای پیارتی مستقر در بامیان روز شنبه گفت هدف اصلی آمدن این نیروهای پلیسی نظامی آمریکا به بامیان آموزش پلیس ملی افغانستان است.
The main reason for more police is to train the ANP.
دلیل اصلیش هم است که میخواد پلیس ملی افغانستان یا بامیان آموزش ترن بدن.
اما اینکه تعداد این نیروهای پلیس نظامی آمریکا به بامیان به چند نفر خواهد رسید، قمندان نیروهای پیارتی مستقر در بامیان میگوید
There will be possibly between 40 and 60, which is about the same as we have Kiwi patrols.
We have about 60 Kiwi patrols. As 40 to 60, شاید تعداد جا برسه و امور رقم تقریبا 60 نفر میگه ما اساکر کیوی خواهد داریم در ولسوالای بامیان گزه میکنن با امور تعداد شاید باشه.
نیروهای پیارتی یا تیم بازسازی مستقر در بامیان از کشور زلاند نو هستند. به گفته قماندان پیارتی قرار است این نیروهای پلیس نظامی امریکا با نیروهای پیارتی زلاند نو به طور مشترک فعالیت نمایند. در مرکز زون آموزشی پلیس ملی در بامیان نیروهای پلیس ملی افغانستان از 5 ولایت بامیان، دایکندی، پروان، پنچیر و کاپیسا آموزش می‌بینند. تا هنوز در مرکز زون آموزشی پلیس ملی در بامیان مشاورین پلیس بین‌المللی از کشورهای آمریکا و زلند نو می‌باشند.
در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در بامیان شنیدید که شماره از مربیان آمریکایی به هدف آموزش پلیس ملی افغان به بامیان می روند. قرار است هزاران سرباز آمریکایی در ماه‌های آینده وارد افغانستان شوند.
رادیو آزادی با سلسله صحبت‌های اختصاصی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مصاحبه‌ای را با ذبیح الله غازی نورستانی انجام داده است. این گفتگو را میتونید بر روز دوشنبه از طریق امواج رادیو آزادی بشنوید.
بله، چنانچه میدانید کمتر از دو ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور باقی مانده. انتخابات ریاست جمهوری در 29 ماه اسد امسال برگزار میشه و همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی در 26 ماه جوزای امسال رادیو آزادی سلسله مصاحبه ها با نامزدان انتخاباتی را آغاز کرده و شما میتونید که این مصاحبه ها را هر روز از رادیو آزادی بشنوین. برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنین به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com و یا www.azadiradio.org. از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و در ادامه این مجله خبری تا دقایق دیگر خواهید شنید که 8 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در ایران بازداشت شدند و همچنان تحولات امنیتی در پاکستان را دنبال میکنیم. اما حالا چنانچه پیشتر گفتیم، وزارت تحصیلات عالی میگوید در سال جاری صدها محصل در بورس‌های مختلف به منظور ادامه تحصیل به خارج از کشور فرستاده میشوند. معین این وزارت در یک کنفرانس خبری امروز در کابل به خبرنگاران گفت شاگردان که به این بورس‌ها انتخاب میگردند اوسط نمراتشان باید بیشتر از 70% باشد. همچنان امتحان اختصاصی هم از آنها اخذ میشود. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
وزارت تحصیلات عالی میگوید در سال جاری روند فرستادن محصلین به بورس‌های تحصیلی به خارج کشور شفافیت کامل داشته و افرادی که به این بورس‌ها انتخاب می‌گردند دارای شایستگی کامل خواهند بود. محمد عثمان بابوری معین وزارت تحصیلات عالی به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت قرار است امسال 500 تن به هندوستان، 200 تن به پاکستان، 42 تن به ترکیه و 25 تن از دختران به بنگلادش جهت ادامه تحصیلات عالی در رشته‌های مختلف از این وزارت فرستاده شوند. با گفته آقای بابوری روند انتخاب گردان به این بورس ها از شفافیت کامل برخوردار خواهد بود.
به اساس مقرره بورس ها، به اساس لوایح و سایر اصولی که در چوکات وزارت تحصیلات عالی وجود داره، این وزارت بسیار به صورت جدی در قسمت توزیع شفاف به اساس شایسته سالاری متعهد است و خوشبختانه به این پیشقدم هم بوده.
معین وزارت تحصیلات عالی همچنان گفت که ثبت نام برای پانزده های شبانه و داخل خدمت بر روز دوشنبه آغاز گردیده و امتحان کنکور این بخش ها در ماه سنبله عقص می گردد. و گفته آقای بابوری قرار است در سال جاری بیشتر از 3000 محصل در بخش های شبانه و داخل خدمت در مؤسسات تحصیلات عالی جذب گردند.
به صورت مجموعی رقم در حدود 3000 میشه به داخل خدمت و اشبه. قرار است که ما به همین حدود انشاءالله با پوهنتون نو پوهنتزه پوهنتون کابل جذب داشته باشیم در حدود 1350 نفر، بعد 700 نفر در داخل خدمت با پوهنتون تعلیم و تربیه کابل داشته باشیم، در حدود بیش از 1000 نفر و 5 ولایت دیگه داشته باشیم با داخل خدمت، یعنی رقم میشه در حدود 3000.
مسئولین وزارت تحصیلات علی میگویند بخش های شبانه در ولایات قندهار، هرات، جوزجان، بلخ و فاریاب نیز فعال است. مقامات وزارت تحصیلات علی در حال از شفافیت در روند انتخاب محصلین در بورس های تحصیلی سخن میگویند که در سالهای گذشته تعداد مردم از توزیع این بورس ها انتقاد نموده و ادعا داشتند کسانی که واسطه دارند به این بورس ها فرستاده میشوند، اما مقامات وزارت تحصیلات علی میگویند که روند فرستادن محصلین به بورس ها به اساس اهلیت و شایستگی خواهد بود.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در کابل و آرزوی موفقیت داریم براتان. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و اف ام 100.5 میشنوین. باید بگویم که تشکر از نامه های مقبول و قشنگی که برای ما میفرستین. محمود الله عبادی از ولایت بدخشان برای ما نوشته که رادیو آزادی پل است بین ملت و حکومت، باز نوشته که رادیو آزادی صدای مردم است. تشکر از محمود الله عبادی که از بدخشان برای ما نامه روان کرده و بیاین بشنویم مردم در ولایت بدخشان در مورد رادیو آزادی چی میگن؟
نامی ما عبدالکریم سرمالیم مکتب مندیم.
شما رادیو آزادی میشنیم؟
بله شه میشنیم.
چی گونه مشکلات مردم برطرف میکنه؟
بله شه بسیار برطرف میکنه، بسیار صدای خوب.
شما چی رو داریم؟
الهاج محمد عطی.
بیشتر مشکلات مردم کدام رادیو؟
آزادی.
خوشحال هستم.
چی نظر داری؟
خوشحال هستم.
نام
گرامی سی.
رادیو آزادی نمیشنیم؟
آه میشنیم. آزاد.
چه قسم یک رادیو هست؟
آخ بسیار لذت خوب داره. برنامه ای
داشتم. نام آزادی نمیشنم؟
مشکلاتتان را، رنجتان را و دردتان را با رادیوی آزادی شریک نمایید. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، و برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com. و حال هم میپردازیم به تحولات امنیتی در پاکستان. حکومت این کشور بار دیگر جایزه های چند میلیون روپیه پاکستانی را به خاطر دستگیری بیت الله محسود، قمندان ارشد طالبان پاکستانی و دیگر قمندانان ارشد طالبان اعلان کرده است. اردوی پاکستان از مردم در این زمینه خواهان کمک شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را به این در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنویم.
در این اعلان نام 11 جنگجو به نظر می رسد که در این 11 تن بیت الله مسعود، مولوی فقیر محمد، حکیم الله مسعود، قاری ضیاءالرحمن، قماندان عبدالولی، قاری شکیل، قماندان طارق، قاری حسین، فضل سعید، ولی الرحمن و مفتی الیاس شامل می باشند. در بین این افراد جایزه دستگیری بیت الله مسعود در درجه نخست قرار دارد که به مبلغ 50 میلیون کلدار پاکستانی اعلان گردیده است و به درجه دوم جایزه دستگیری مولوی فقیر محمد، قماندان جنگجویان باجاور 15 میلیون تعیین گردیده است و جوایز 9 تن دیگر از 5 میلیون الی 10 میلیون تعیین گردیده است. در بین این جنگجویان یک قماندان جنگجوی افغان نیز شامل می باشد که قاری ضیاءالرحمن نام دارد و در منطقه باجاور ایالت سرحد به سر می برد. جایزه دستگیری این قماندان افغان را حکومت پاکستان 10 میلیون کلدار پاکستانی اعلان نموده است. در این روزنامه ها از طرف حکومت سرحد یک تعداد شماره های تلفنی نیز به چاپ رسیده است که مردم در هنگام شریک ساختن هر نوع معلومات به این شماره ها زنگ بزنند و با حکومت در این را همکاری نمایند. همچنان ذکر گردیده است که نام های افرادی که با حکومت همکاری می نمایند محفوظ نگه داشته می شود. رستم شاه مومند، یک کارشناس امور سیاسی پاکستان، می گوید تعیین جوایز دستگیری بیت الله مسعود و جنگجویانش باعث محدود شدن فعالیت های آنان در منطقه می گردد. در ارتباط این که مردم در این را با حکومت پاکستان تا چی حد همکاری خواهند کرد، رستم شاه مومند به رادیو آزادی چنین گفت: به نظر من تعداد بیشتر مردم حاضرند که بر ضد طالبان به حکومت معلومات بدهند، زیرا حکومت پاکستان نام این افراد را محفوظ نگه می دارد و تعداد زیاد مردم به خاطر به دست آوردن جوایز میلیونی نیز همکاری خواهند کرد. این در حالی است که حکومت پاکستان چند قبل نیز در ارتباط دستگیری ملا فضل الله و قماندانان مهم وی اعلان جوایز میلیونی را نموده بود. رحمان ملک، وزیر داخله پاکستان، میگوید اعضای خانواده ملا فضل الله به اساس به دست آوردن این نوع اطلاعات دستگیر گردیدند.
و حال هم تحولات در ایران را دنبال میکنیم. 8 کارمند محلی سفارت بریتانیا در ایران در پیوند با نارامی های اخیر در این کشور بازداشت شدند. از جانب دیگر میر حسین موسوی رهبر مخالفان ایران خواهان باطل شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران شده است. به این جزئیات بیشتر در این مورد از حمید پژمان بشنویم.
فارس آژانس نیمه دولتی ایران بدون تذکر اسم کدام مقام ایرانی امروز گزارش داد 8 کارمند سفارت بریتانیا که همه‌شان ایرانی هستند و در نارامی‌های اخیر دست داشتند بازداشت گردیدند. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا در هفته گذشته پس از آن دستور خروج 2 کارمند سفارت ایران را صادر کرد که ایران 2 کارمند سفارت انگلیس را از آن کشور اخراج نمود. رسانه‌های غربی گزارش دادند مناسبات ایران و غرب که طی سال‌های اخیر به سردی گراییده بود با تنش‌های تازه مواجه شده است. مقامات ایرانی قبل از این غرب و مشخصاً بالای امریکا و بریتانیا اتهام وارد می‌کردند که این دو کشور در تظاهرات بعد از انتخابات در ایران دست داشته و با آتش خشونت دامن می‌زنند. پس از به پیروزی رسیدن محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران موج تظاهرات و اعتراضات که بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 به این سو در آن کشور سابقه نداشت شهرهای ایران را به لرزه درآورد. رهبر مخالف حکومت ایران آقای میر حسین موسوی خواهان باطل شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور است و این طرح مقامات آن کشور را که یک بخش از آرای انتخابات تحت شمارش مجدد قرار گیرد رد کرده است، ولی مقامات آن کشور نیز طرح راه اندازی مجدد انتخابات را نپذیرفتند. موسوی با وجود فشار بیش از حد مقامات مذهبی گفته است از موضوع شقیب نشینی نخواهد کرد. آقای موسوی که در تمام طول هفته گذشته در منظر عام ظاهر نشد، نظرش را مبنی بر این که نتایج انتخابات باطل اعلام شود از طریق وبسایت قلم که از جانب حامیانش منتشر شده اعلام کرده است. سایت اینترنتی حامیان موسوی اکثرا برای مدت طولانی از جانب حکومت بسته می شود. موسوی که خودش را برنده اصلی انتخابات در ایران می داند اتهام وارد می کند که حکومت در انتخابات ماه جون از تقلب کار گرفته است. شورای نگهبان که عالی‌ترین مرجع نظارت از انتخابات در ایران است نظر داده است که 10% را انتخابات از سر حساب شود، ولی موسوی تر شورای نگهبان را رد کرده است و به عوض آن تقاضا میکند این فیصله از طریق کمهای مستقل حل و فصل گردد.
تحولات در ایران را شنیدید. نیروهای امنیتی ایرانی 8 نفر از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا را بازداشت کردند. در این حال وزیر خارجه بریتانیا دیوید ملیبند خواستار آزادی کارمندان ایرانی سفارت این کشور در تهران شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ملیبند در کنفرانس مطبوعاتی در یونان به خبرنگاران گفت: ما می‌خواهیم که این افراد بدون اینکه صدمه ببینند آزاد شوند. وی بازداشت کارمندان سفارت این کشور را آزار و اذیت غیر قابل قبول خواند.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
و حال هم می‌پردازیم به تحولات در جهان. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا مذاکرات را درباره ایجاد یک چارچوب جدید برای امنیت اروپا آغاز کردند. قبل از آغاز گردهمایی امروز وزیران در یونان برای نخستین بار بعد از جنگ سال گذشته در گرجستان که منجر به تیرگی روابط روسیه و ناتو شد، مذاکرات به سطح عالی بین طرفین انجام شد و این مذاکرات منتج به سرگیری روابط نظامی میان ناتو و روسیه شده است. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این دارد.
وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره تشکیلات جدیدی که از جانب روسیه برای امنیت اروپا پیشنهاد شده گفتگو می‌کنند. توقع می‌رود که این تشکیلات یک روش متحدانه را در برابر چالش‌ها به میان آورد. سازمان امنیت و همکاری اروپا که یک سلسله مسئولیت‌های وسیع به شمول کنترل اسلحه، مقابله در برابر جرایم، دفاع از حقوق بشر و نظارت انتخابات را به عهده دارد، 56 کشور اروپایی، آسیای مرکزی و آمریکای شمالی در آن عضویت دارند. کوستاس کارامانلس، وزیر خارجه یونان که این کشور ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را در حال حاضر به عهده دارد، هنگام افتتاح اجلاس امروزی گفت که این سازمان یک مؤسسه است که بدیل ندارد، اما طوری که شاید و باید به منطقه خدمت نکرده است. او گفت:
The challenges we are still facing
چالش هایی که ما اکنون پیش رو داریم به ما یادآور می شوند که کارهای زیاد انجام نشده و نظر قاره متحده که بر اصول جهانی و امنیت غیر قابل تجزیه بنا باشد، طوری که در اعلامیه نهایی هلسنگی در سال 1975 و منشور سال 1990 پاریس در مورد اروپای جدید آمده، برای همه اروپا تا کنون تحقق نیافته است. ما مسافه زیادی را طی کرده ایم اما تا کنون به منزل مقصود نرسیده ایم. در این میان مارتین سیرکی سخنگوی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که اجلاس امروزی تلاش برای بررسی چالش هایی است که منطقه در حال حاضر به آن روبرو است. او افزود که پیشنهادهای سال گذشته رئیس جمهور روسیه باعث سازماندهی این پروسه شد که اکنون برامی افتد. شکایت های غرب ناشی از جنگ سال گذشته روسیه و گرجستان نیز امکان دارد در این اجلاس مورد بحث قرار گیرند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز با همتایان خود در پیمان ناتو توافق کرد که روابط نظامی خود را از سر می گیرند.
رادیو آزادی از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماست. این بود برنامه های امروزی ما. من مصطفی صدیقی حالا خداحافظی میکنم و فردا ساعت هفته صبح باز هم منتظرتان هستیم.